پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه کې زنور یاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شی ستاسو خلک د وشه ډوډۍ پرانسي ګرانتیا وي چې وټي دوس کښنه یې کراسي توخ به یو چم وټي کښنه خو بیا غواړي د کمی خو یاکه.
طالب چارواکی وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خوول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کندهار د وچې میوې سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او اصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګې یوه لایحه تصویبوي چې له مخې یې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. دغه راز د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې موارد مستند کړي. د سازمان په یو رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وشلي او شکنجه کړي دي. د افغان نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارت په یو خبری بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د ګنې د واک د انتقال له کومې ستونزې پرته ترسره شوی دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت بیا د خپلو وینو په وسیله پرې کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا هغه رپورټ رد کړی و چې ویلي لږ تر لږه سل کسان په تیرو څلورو میاشتو کې په بې محاکمې ډول وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډه ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لسو کورنیو څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بی وسلی کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ګانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا زادې رډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای سي پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلي حقمل ویل تېرونی دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 30,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 20,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په وړ روانې دي. لبلی خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې ولو په پیل کړي. داسې ښکاري چې په ویانا کې له پنځو پیاوړو هیوادونو برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له دوو اونۍ وروسته له ځنډ سره مخامخ شوي. دا خبرې له پنځه میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوې او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکل وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونی خبرو وروسته وویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له څلور ساعتونو نه زیات وخت ونیوه او د نن تر سهار وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنۍ جګړې وروسته د دواړو ګاونډیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له شپږونیزې جګړې وروسته چې له شپږ نیم زرو زیات کسان پکې ووژل شول، د دواړو خواوو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړې. دا خبرونه
خبرنه مولا زده رډو اوریدل کوم غوښتي وي. دا نور خبرونه بیا هم اول ولې دی زده رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده زده رډو ټکی اورګا زده رډو ټکی انکام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل دی، خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړو نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وایي راتلونکي 2023 کال چې څه باندې دوه اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال ساز د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څنګه خو. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې ډېریږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بېوزلۍ له یوې خوا او د بیو پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګراني د ولکه دونه شی ستاسې خلک د وشه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي دي چې وچې دي اوس کوچنی که راشي توخ به یو چم وچې کوچنی خو بیا غواړي د کمې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوړو له کمښت سره مخ کېږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړي. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکارورتي له قوله لیکل شوي افغانستان د لږې او بې وزلۍ له داسې حالت سره مخ دی چې دی په خپلو شلو کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی هغه سروې چې د ټلیفون له لارې کړي ښیي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنۍ لوټلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بې وزله کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده د هیواد په ټولو برخو کې متضررو خلکو ته، بې وزاحت او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زر دوم او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلي د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2023 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. وایي یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون ته مرستې رسولې دي.
دغه راز په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېرې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د بلې خوا د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېره کمزورې شوې، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخت سزا به ورکول کېږي. په دې اړه نور له یوې لنډې دمې وروسته. د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
کاغلی حضرت زی دغه راز وویل چې په دې غونډه کې ځینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له 100 افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د 1 ډالر بیه 90 افغانۍ وه. خو د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ 1 ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجی دادگل حضرتزی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرفانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شوه او 1.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 50% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنی په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړي دي؟ آیا د اخیستو وسې لرئ؟ له چارواکو څخه غوښتنه کوئ، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوئ په دې اړه خپل نظریات کولای شئ چې په دې خبرونه کې په ګډون سره راسره شریک کړئ او هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د استازو جرګه یې ولایح تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شینجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کېږي. نور بل ملالی بشیر څخه واورو.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون ورسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقتنامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سویو لایحو ترمنځ توپیرونه له منځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو، جبري کار، د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 3 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړی وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سر ټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکاریو په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومن چې له دیپلاوي سره یې پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په هغه غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز او OESP او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز CRSS لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو د کارمندنې، د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې سره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 خوراکي توکي، 1440 لباسو ژمنۍ بستې او 8 ټنه وریځې او درمل له افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستاني رسنیو لیکلي چې دا مرستې نن په وو بارونکو موټرو کې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوي او طالب چارواکو ته سپارل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تېرو 4 میاشتو کې یاد هیواد په 4 الوتکو او 115 بارونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغېزمن کړی دی. دوی وایي سږ کال د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2500 ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبی ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نی ورستا کړی دی، نی چنجی کړی دی، نی بل مرض علاج جوړ اصلي دی، چمیشو او جوشو انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په تله سش کال ګران هم دی، شپیسې هم جوړی. لیکن مشکلات دا دی چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سل سره نیسو مش موږ ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې. دا ټول پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره یې لاس بیا یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره دا پیسې درکو. هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې بې خونده سودا سره روان دي.
د حاجی عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت له کبله دوی پوروړي دي او کستونزه هواره نسی نو میوای له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب سي.
د دنیا سره زموږ اړیکه نه ده چې په تور سره مکړي چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو. زموږ اړیکه نو کې د دنیا سره سم نه ده. زموږ مالونه د تزاج په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده. د دوه درو کالو سره ګودامو کې موږ ډیره پرته ده، خراب شته یم زیاتره اگر تو پاتې جواب نه وی چر ازي هغه کوم د لې په مرکې دکانداران بودي یو باندې کوم وځي ته وځه داده چې زموږ د پټو د وځي زموږ ته ځلې ول د تجارت نه دی برابر کړی چې هغه به باندې وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر په هغه باندې ولار دي په ځمېوه باندې زموږ به یې نه خرڅيږي زموږ ګر د پل
بعد امنزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبی ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسلان وایي د روان کال د پیل راهیسي دغه هیوادونو ته له کندهار د شپې تزر دوه اویا ټنه وچ میوه د یو سلونه اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د یو څه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعه په خواره نقلېدلې چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه رانقل شوي دي. هغه هم په ټوله اندازه سره تاجر ته نه ورکول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ورکول کېږي چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دی انځر ځینې رانیسي او هغوته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي. اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښېده.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي ولسوالۍ ته خبره کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي، د ولس څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ورکېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه هېواد چې موږ داسې کوو اواز چې کوو د ولس په دغه خطا باندې.
زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې په وضو کې شهیدان شوي دي د هغوی څه غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
نن نن نشم تاسو ټول اړین څه چې ستوري څنګه یې مهمن ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم چې یو فني مهارت د دې روزنې سره چې موږ نشته خلاصو په دې حکومت لاره زه د فني حکومت مسؤل یو څخه د قزاقستان چې موږ ماشینه دې هڅه چې کیږي راځي یو ځانګړی بل څه چې موږ استخاله مدني موږ درلودنه دې ورته چې ما څنګه کوو او ما قرارداد به څنګه کوو اقتصادی وضعیت بہت کم خلاص ہے سب
بل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستن کې هم دا دي چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند په وجود کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځمه نه ده رواکنه، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاو روپۍ مهر دا حساب کتاب ولیدی نکي د څلورو شزو د مهر د پیسو دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد وینې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه دې کې چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سلسل دې په 1550 کې دا دې یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپلې په 3 لک په 5 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي د سرو لسان کې د خدای پاک سره دینه ما مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نست مستجلا راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل مګستا باندې ساده راځي په دې شي چې دا ما پیغام نشر کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو اوس بل اجمل امنه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمي وشنو او شکنجي مواردې مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول رپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد که رامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکی کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. 3 اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روان دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې یوه لوبه پیل کړې ده. او د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرې نږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي.
کورمندو تقریبا 5 ماش خوده نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د نشې موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نتنه شده نشکی د فامیل لپاره بم د انفجار.
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مجرد پاتې یم.
کله خبر شو هغه دې آتا بیچاره پلان مې زوب شو وویل چې یعنی دوی د لاس اور کو.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا تم عجیب کارونه کې
ولی بچي څه خبره ده؟
درګمال ما و پیژنده که زما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلق ندی بل برا بولو